السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په البانیا کې لسګونه افغان مېرمنې راټولې شوې چې له نړیوالو ټولنې نه وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو رعایت ته کار وکړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکوونکي بعد دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوی ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. معلومه نه ده چې دغه سفارتونه به همداسې بند پاتې کیږي او که به یې چارې د طالبانو ډیپلوماټانو ته سپارل کیږي. لندن اوسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 10مه اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروې په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توضیح شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمېر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او مډالونه لغوه کړي. دغه پخوانی افسران چې یو وړه ډله بلل شوې تورن شوي چې په افغانستان کې تر قماندې لاندې کسانو جنگي جنایتونه ترسره کړي. د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې او یو شمېر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس نن پنجشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونې کړي. نوموړي ویلي چې متاثره شوي افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیږلي او د هغوی نمونې نه دي یاد کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې څلورو کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د دوی 15 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. استرالیا د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1.5 سرتیري استولي وو چې تر ډیره په اروزګان ولایت کې میشت وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږونه واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پر وړاندې لاریون ته په اشاره سره په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 تنه ښځې او نجونې راغونډې شوې. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه تامین کړي. د دغو معترضو ښځو د لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ ته بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشرې رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نه شي نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته رسولی دی. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12مې حوزې په مربوطاتو کې یې دوه بریدونه کړي دي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او بادام باغ د لارې په اوږدو کې تیره شپه ترسره کړي. بلورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقامات ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې دوه طالبان وژلي او دوه ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه راپورونه او ادعاوې نشي تاییدولی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان پرستر مفتی سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې بریدو شو. دا حمله د ښار په مرکزی جمعات کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې عبدالقادر زاده په یو جریحدار وسیله ټپي شوی دی خو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی دی او تر اوسه د دې حملې علت نه دی روښانه. عبدالقادر زاده یو 60 کال عمر لري چې له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د علماو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا د ورکولو یوازینی مرجع ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 11مه له خپل برتانیي سیال ډیوډ لامی سره له پولان څخه د ځمکې له لارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی دی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په لسګونو افغان ښځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو ازادي راډیو ته ویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقوقونه ترلاسه کولای شي. تفصیل له احمد شبراو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 ونجونو د غونډې دوه مده په دې درې ورځنی غونډه کې د افغان جنو شزو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاد رینا امیری هم برخه اخیسته ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه پورس په خپل اکسپانه کې لنړیوالو وغوښتل چې تر هغه د طالبانو سره اړیکې نه اتي کوي چې له شزو سره تبعیزي چلند پایتنه ورسولې. د جمهوریت نظام پولیسي شرکې د کوچانو استاد فرزانی کوچی په تیرانا کې د اساسي راتو خبريالې ته د دې غونډې د هدف پاړه وویل.
په دغه درې ورځنی غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسائل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکی ډول وڅېړي، یو بل سره یې پرې بحث ولري.
دې غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخي یو شمیر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم دې غونډې ته ورشي خو مخه یې نیول شوې ده. فرزانی کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان شوزو او جنو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږه هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حلار یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کو چې د افغان مېرمنو له ادرسه د خبره د وړاندیز د توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اگست په 20 موویل چې د دغه ډلې مشر هبت الله خونزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب او اصول په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د شزې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د شزې د مخ پټول ضروری دي. همدارس په دغه قانون کې د شزو شخ کتلاوت او ناتخواني هم وي په عمومي ډول منع شوی او د شزو لوړ شخ او رات بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقوقو ډلو غندل دی.
رینجن په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 سم پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر خولاندې کېږي هلا چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره ماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وای په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 دینی مدرسې جوړې کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند تیر کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې شوې. تفصیل لا به د سپوږمې نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 بابا مدرسې او 22,000 بابا دارالحفاظونه، 115 بابا دارالعلومونه او 19 بابا دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرانو لپاره جوړ شوي دي. د یادونه وړ ده چې له دې جملې څخه 155 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نو موري و نه ویل چې په دې مدرسو کې څومره انجونې او څومره نارینه زده کوونکې په دیني زده کړو بوختي. طالبانو پر افغانستان لبیازلی واکمنی ورسته تینجونو پر وړاندې لشپګمو ټولګي او پورته تر پهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د موینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د ولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالی ولرو، او بلدا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي، د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ون رسیږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل امداد مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په دروستو سیمفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافی دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېر ستونزې زیږوي.
زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې، دومره وده مونږ په ورسته شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دی دلودلې. مونږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، مونږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډیر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوې مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ترامپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریج ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه درویشت کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ، پر یو بل سخت نیوکې وکړې، خو پرونی روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د لمانځنې د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نمونه، د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې بریټ پر مهال چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه وکړ د نیویارک سربیره دریمه مسافر وړونکو الوتکه د امریکا د دفاع وزارت لمانی سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا پلور د بریټ لپاره روانه و چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکور شو په نیویارک کې تر مراسم وروسته کاملا هارس چې د نومبر په 15مه به د ولسمشر په انتخاباتو کې له ترامپ سره سیالي کوي له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته د وشل شوی او څلبیش مسافر یادګار ته د ګلونو ګډي کې شو دي د 2020 کال د سپتمبر د 11 منټي بریډون القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت مشان د طالبانو تر واکلاندې په افغانستان کې دیرو واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو طالبانو موافقه ونه کړه همغه چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان بریډ وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ تر دې حمله وروسته امریکایي ځواکونه نشته شل کله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او بیا د توحید تړون لمخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ځا بیا خپل اخستل شوی جنس غنی
مودې پر نه دیدم او رسی بیا در خور نه دیدم دې ځ خونه مر نه میم
میرمنې کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وګمني
تغیرات راځي بعد له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي دا کار نشي کېدلی ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ راکو
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کول واک او اختیار په خواهم د کورنۍ نارینه و اورنه اخیستی و خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په اساسي او بشري حقونو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولای دی د ښځو ستونزې په کور کې د نه هم څو برابر زیاتې شوې دي چې یو ستونزې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پریښودلو یادولی شو
مودی پر نه دیدم او رسی بیا در خور نه دیدم د ځ خانه مر نه میم
د پلار مړی میونه لید د ورور او خور ودونه میونه لید د خپلوانو کور ته نه پریښودلم له واده مې لاس کله تیریږي خو تر اوسه زه دا وخت نه لرم چې تر باسر لاړ شم خو کې مې د نوې کالي واغوستلو ته نه پریښودم ویل ته د کور د کال لپاره نه دا چې نوې کالي واغوندې او له کوره ووزي
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېخې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بیزاره وي د کابل ولایت اوسیدونکي مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته د لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري بیا هم دا کورنۍ خېخي سره کوي په پایله کې ټول
ظلم او زور که خزی وي ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې هغوی په کور کې بندیانې نه وې دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو غیرت لرو ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی
تو چی اشاره کرده باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت در کجا هست
خون که مسوده وای چه دی خپل داسې کورنۍ لیدلی چې کلنګور راوده کړی یوازې میړه نه د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي
ټول اختیار د خسرګنی وي کوي چې لاړ شي عادیزي کوي خوښي نه وي نه اجازه نه ورکوي بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې نه نو خلکو ترمنځ دا دوی نه لري فقط اجازه د خاوند ده فکر کوم د اسلام له نظر نه هم چې خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خوتلی شي که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي زموږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي که خوښ دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که هر بل نارینه دی په فامیل کې نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کې دي بدبختانه دا خبرې خوشتغه کې
څومره انجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي
طبعا نو د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل شوی جنس خو دی ځکه چې دې مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی نو طبعا هماغه والوار ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده یو جنس دی په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم به دوی عمل وکړي
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي دې ته خپله څه کول پکار دي
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري یو پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه وي خبر نو بس د ګاډۍ سرته وایي هغه سې د فامیل په خوله کوي او هغه سې مخته ځي او دا چې بدبختانه فامیلونه نه سپورټ کوي یعنې وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي دا په دې مانا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي خو چېرته چې مثلا د څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي د دې ټولنې خلک دي نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي دا یو نن ګڼي چې نجلۍ یو دفعه لاړله بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د دې توان نه لري د لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې بارزښت دي خراب اقتصاد بارزښت ده که د لور ژوند دی ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا لور ملامت هم نه وي همیشه ملامت ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامت ده او لور اشتباه کړی د خبرو دی اوریدل نه په امان کې اوسي یا د لور د ژوند نه تیریږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلی ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګران د لور منزلت و مقام و هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه پېښ شوي خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي کله چې یوه نجلۍ راودوي خو دوی هم لور لري سبا د دوی لور هم ودېږي په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی
والی شیخ ته کېدلې چون ټولنه ده نو څه چې کری هغه بری بي خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داس چلند کې خپل لور که چې په هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بعد ما بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایل ته غاړه کښېني دي داسې منفي رواج وپلي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کښېنۍ نور کار نه ورباندې کوي هر څه دغې ناوې ته ورسپاري دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کښې هم وي بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي. فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګي احساس دی که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کښې دوی دواړه په کار کښې سم واخلي په دې کښې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کښې دومره مشکل نه شته هغه صمیمیت دې وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي که نه همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. د چې شي حق نه لري نه دی محفل ته تګ نه دی تفریح نه دی خپل د اختیار.
په آخر کښې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کښې دا ویل غواړم چې لږ څه د بیداره شي په لومړي قدر کښې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمه تمیزه حالت کښې دې خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامته
اوسئ.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي آزادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپو شمه کټوازې په دې اکله وایي
ګورې هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کښې چې مونږ رویو مونږ زده کړې کوو مونږ پکښې لومړنۍ خاپوړې کړې دي بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړ وباسه چې یا به هلته نه ځې او نور حق نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې. نو طبعا دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کښې ډپریشن ته ځي ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولی. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېره بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چېرې دغه مسایل په کښې نه وي لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې مخکې چې د کومه دنده لرله هغه به نه کوې یعنی موږ کمال به ستا په ژوند کښې تغیر راځي دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل د هغې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما مونږ مثلا په 20 کلنۍ کښې 25 کلنۍ کښې واده کوو آیا هغه تېرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک چې ده ناممکن کار ده. یعنې دا نه شي کېدلی چې مونږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کښې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد له واده دا کورنۍ هېره کړو چې داسې نه کېږي. دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوئ ولې د خسر کورنۍ داسې یو چارچلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کښې نور افزا خرابېږي هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه شي کولی که وغواړي نه شي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تېر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کښې ده په چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما
مال دا او دا مال هغه کورنۍ اخیستی ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او مدام، یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپل میرمن ته د یو انسان په سترګو وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي دغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپل میرمنې ژوند خرابوي نو ته به د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپل میرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپل میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره میرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم، چې دا ټول غلط دي. باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان د پاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کیږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نزی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نه غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوخې هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو ښځه غوخه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند لپاره د هغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه پخه کی. که یو ښځه زړه فرض مثال غوخه ته سوي ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوي دي، خو د هغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښیږي یا دغه رنگ زما نه خوښیږي، ما ته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو نفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومانو ته یو رنگ راوړي، ښځو ته یو رنگ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه، حتی او چیرې واک او اختیار خو به خلیره خبره د چورته ورکی هلت د چي انسان د یو ډول ناروغي سره اختکیږي چې هغه عموما روحي ناروغي عصبي ناروغي چې سره عموما د ټول امراض د ټول احساس د کمتري د نور خوځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښ غنل دا یو بده پایله لري او بل اخره کې یو څوک تګوي نو اتمن کوشش کوي چې هوبه د هر ځای نه پیدا کی ترلاسه کی نو ویش کی د هوبه د شکل د پاره بیا نو حالته تند نه ګوري چې دا هوبه د ساده د لختي دا یا د پاکي دي یا ناپاکي دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول کې هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کوي داس یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپل یو ناروغي ده دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیروي
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خو د اړینو لګښتونو لوجه ونه رټل شي دا هم اغلی نظیره ته وایي
حل لارې ډیر ساده ده ډیر آسان ده اول احساس د مسؤلیت ده دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي د خدای نه وډار شي سنت طریقه چې دی وایي مونږ مخته وړو او مونږ ورته احترام قایل یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه او ته دغه او خپل د خزو سره خو کوي چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان دي اهل سنت یو نو کله چې موږ پیروان دي اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو ځان آگاه کو د خزو په انساني حقونو ته احترام وکړو هغه ته احترام قائل سو زمين کې دا غوی د ضرورتونو په اساس باندې دا غوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته وسیګو خپل د آمدلی په برابر هیڅ خزه دا نه پړی چې د هغه خاوند د خپل تر لاستراوړنې زیات د خپل خزه ته توجه وکړي نه هر خزه منطق لري فکر لري عقل لري زړسوان دی لري عاطفه لري هیڅ وخت داسې غوښتنه نه لري مګر هغه غوښتنه او هغه ضرورتونه ته خو چې ستا په واسه یې هغه پوره کوي د هغه خلکو سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی دا غو چا سره د رقابت نه کی چې هغه خزو ته پس پکسترګه ګوري هغه کسانو ته د پټولنه کې قدر ورکي چې خزو ته قدر ورکړي تر څو چې دی خپایلی وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجي سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رازاده هم سنت طریقه می په ځای کړی ده او هم په کور کې می خوشحالي ده یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده که یو خزه په کور کې خوشاله وي یو مور په کور کې خوشاله وي امي اولادونه خوشاله وي امي خاوند خوشاله وي امي نور فامیل ټول سره خوشاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته می دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته ود ورکي تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسئ استقامت ولري مقاومت ولري قوت ولري کمزوري اظهار تسلیمېدل دای لار نه ده په داسې حالات کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نه سي ترلاسه کولای نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق واړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ د سینې چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق واړم هغه درته وایي چې شي حق واړئ کور لري ډوډۍ لري کالي لري وژې نه تژې نه د شي حق واړئ ته باید هغه حقونه چې دی تا حق دی هغه حقونه ته باید و پیژنې چې ته ځینې حقوق واړې دا څنګه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار سي چې هو دا مې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد در سره خراب سي نور هم رویه در سره بد سي چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زدي د نور په مخ کې و شرم ولم یا دې کم راويستلم د مشرانو مخ کې یا مور پلار مخ کې مې یا خوندې ورونو مخ کې مې ستاده و چې څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خراب نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولري پوها ولري دلایل ولري چې تر څو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسېږي خیر ده که ستاجبن په ډیرو سختي سره تیری کې هم خوته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند خي ستا د انګور ژوند خي د هغوی دپاره قرباني ورکه. خو مجبوره یو نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې مونږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده، انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي. دغه دنیا ده ژوند، مونږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د ښه ژوند کولو لپاره راغلیو، یوازې د دې لپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ شو، د وسایني لپاره هم راغلی یو چې ځان هم وسا کو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
در منه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. اساسی او بشری حقوق. قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشری حقوقو فعال او افغان خبریال صفت الله زاهدی. زاهدی صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه به په پیل کې په خپل د همدې اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خو د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخته پورې یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکو، وروسته باید هغه ته اجازه ورکړل سي تر څو پورې دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. خو تاسو پام په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل سوي چې هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پورې دوی خپل لاریونونه وکړي. خو ولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپل غږ پورته کوي، د رسنیو له لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه توړند کوي، ان ځینې کوچني سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو ځینې نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پورې هماغه موضوع چې ده هغه ګرم سي او له دې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دي په بېلابېلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول سي. راځو افغانستان ته. په اوسني وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته سي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دوغمره ساعته وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر اواز او په هر لار چې پورته کوي، هغوی ته باید اجازه ورکړل سي او د هغې نه ورکړې اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت و که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي، خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل غږ پورته کړي. ګورې، مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د پیغمبر دوره ته وګورو چې کله هغه پیغمبر وو په ماغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتي او هغه ته به ویل چې یا رسول الله کدا کار داسې وسی نو څنګه دی هغه به هر صحابي چې بو هغه ورته ویل چې صحیح خبره ده دا ښه خبره ده خو په دې باندې باید اجماع وسی او به به ورسته هغه کسان را وغوښتل او له ټول سره به مشوره وکړله چې کله به کیسو الله جل جلاله به دته وحي وکړلی او ویل چې دا ښه خبره ده دا ځین کارونه داسې باید وسی دا باید منع سی او دا باید وسی نو هماغه وخت کې اسلام ټول انسانان ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی او دا کار که څوک کوي زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری چې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي اعتراض کوي او څه غواړي حق پورته کوي دوی وهل کیږي بند کیږي په دې باندې خبر راته وکړي چې دغه تل دوی سره څومره زور زیاتای روان دی.
په مدني حقوقو د دغه سیاسي پر مهال باندې کله ناکله وخت تاوتریخوالی رامنځته کیږي او ان ځینې کسان یا لرنوال چې دي هغوی بند کیږي نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویل ټول لاریون کوونکي کسان باید 24 ساعته او ان ځینې تر 72 ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. غول د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغسې کړنو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نه شي. که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغه کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکا، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکا، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسې افغانستان ته سر وښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ژغ پورته کړی یا هلته خلق را ولر سی ټکولی دا کده امیر امان الله خان د وکمنې ځخېونی سي او بیا د زهر شاه د وکمنې پر مهال د سردار داوود خان د غسی د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چي دی هغه دي چې باید خلق ونه زورول سي ونه وهل سي ونه ټکول سي مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغه لیکو کې تر اوسه هغه سي مسلکی کسان چې هغه دي د بشری حقونه تر دې پر وپیژني او د بشری حقونو د کنونسین په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بل خبر ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابیل بندیزونه وضع کوي چې په دې وروستیو کې یو موضوع داره چې سرې خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دو مسایل ته نه پرېږدي. فکر نه کوئ چې دوی هر څل خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې خلک لاریون ونه کا، اعتراض ونه کا، نو دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوئ چې دوی یعنی د دوی خپل وړو کې شګه ده ځکه داسې کوي؟
الله یې خو کسان مسلکي نه دي او بل دغه کړنې چې دي دا د بشر ضد کړنې دي. او زه فکر کوم دومره بندیزونه په یو چا باندې وځ کول دا د معنا ورکړي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي او دا شن نه دی. تر که یو سړی خپل وګوري او یو چا تورته وایي چې ښه په تا باندې دا بندیزونه وځ دي، نو دوی خپل غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لیرې کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې و ولې دوی غوښتنه کول؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي، نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لرې کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راس یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي، ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزې ته رسیدګي وسي. که چیرې دا کار نه کیږي زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښې پایلې ونه لري. که تاسو وګورئ چې
تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي. د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې، او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله، د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې، او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي، د دې زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته، که چیرې په افغانستان کې هر سړي کولای شوای چې خپل غږ پورته کړي، دوی به څومره ښېګڼې درلودلې؟ له یوه اړخه خپل خلکو ته چې دوی به روانن ارامه و، چې دا که کوم څه نه لرم، زه یې غواړم، زه یې غوښتلی سم، مثبت اړخونه یې کوم دي که یو څوک وکولای شي خپل غږ پورته کړي؟
شو ګورې، سالم نیوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې اصلاح رامنځته کوي. که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دا په نظام کې اصلاح رامنځته کوي، او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي. خلک په یوه نظام باندې باور لري. که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونو ته اجازه ورکړي، هغوی ته ورته وایي چې تاسې ازاد یاست، هر څه چې کوئ خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره ترسمه هلته هغه یو څه ترسره کړي، زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده، او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي، خلک تیښته اړ کېږي، خلک کډوالی کوي، مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼو باندې داسې لیکنې کوي، دا هغې مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول همدلته پاتې سي. ښه، بالاخره که تاسې ولیدل چې راپور خپور شو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو، او دا تر ټولو لویه شمېره وه، نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې بالاخره د افغانستان 3 میلیونه نفوس باید ټول فرار وکړي او لاړ سي یو بل هیواد ته؟ نه، تر هغې ټولو ښه خبر دا ده چې سړی د هغې حل لاره ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاتې سي. دغه تر ټولو ښه خبره ده.
دغه هغه زیان څه چې عامو خلکو ته رسیږي چې کله دوی حقونه اخیستل کېږي، دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي، پردیسۍ ته مخه کړي. یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي، لاریون وکړي، مظاهره وکړي، غږ پورته کړي، دې ته نه پرېښودل کېږي، او دوی بیا بالاخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي. مملکت د هیواد په ساته، د مملکت په ساته څومره زیان دی؟
دا زیانونه دا دي چې ګور قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني، او بالاخره هغه اړکیږي چې ولاړ سي او بلې خواته د مسلکي کسانو تشه رامنځته کېږي. د دې سره تر څنګ دغه کړنې چې دي دا د ملت او دولت تر مابند یو واټن رامنځته کوي. درېیمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي، او هغوی پوهېږي چې ولې حکومت زموږ سره داسې کوي، نو هغوی بل مقابل نورو دغسې پیښو ته مخه کوي چې تر څو پورې هغه په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي. خصوصا دا دغسې کارونه د جنایي پیښو ډېروالی رامنځته کوي. د دې سره تر څنګ د ملت او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کېږي، خلک پر خپل حکومت باور نه کوي، او هغوی د یوې بدیلې لارې په لټه کې وي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه ستونزو ته د حل لاره ولټوي.
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولی خپل غږ پورته کړي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې، دوی په روحیه باندې رانشي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، یا خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزو ته د پایټکه کېښودل سي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دې یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. تا دې اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جریدې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دې ولیکل سي او ورته وویل سي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستا او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کولو ټولې لارې تړل شوي دي، جادو ته نشي راوتای، لارو ته نشي راوتلی. که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خپرېږي، کله چې حاکم نظام خبرېږي ورځي بندي کوي چې
همدغه و سره کسان چې اروپا او امریکا او کانادا ته راغلي دوی وایي چې مثلا کله لاریون وکه څه رقم وهل سوال چې د لاریون باندې ته تغییر ورکه د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړله په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغې باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په د تنس په شکل باندې تر ټولو ښه خبره ده په تنځې شکلونه ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی دا هضم کړي، خو ولې دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومتونه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوي، ځینې تور لګوي او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي. دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول دا تر ټولو ښه لاره.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کېږي او بندي کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي، که زنانه وي د دوی عزت دو مسایل ته که تاوان رسېږي، شرعي اړخه له انساني اړخه له بشري اړخه دا څومره ظلم دی.
تاسو وګورئ انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او د هغه درناوی باید وسي. بل خبر دادا چې تاسو وګورئ کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي او د هغې دپاره باید توهین ونه سي ټول انسانان په یو شان دي. مهمه خبره دا ده که ښځې یې او که نارینه یې ځوانان دي، د هغویو ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي او هېڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته، بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کوو، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي؟
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول شي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړای سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي، او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل شوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي هغوی باید دې لپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري، دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګورئ کله چې یو څوک د یو چا شاغ ونه وري، حوصله ونه لري، د هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبله هو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې، او لمون سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
خالونه ای مرغانه ری را شخوال غلی ای نازم ولی میرا اوشی کی خالو